السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې. دا پریکړه د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي چې له مخې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یو شمېر تاجک موټر چلوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته تاجکستان ته ستانه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دوی دې کار ته وروسته له هغه اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصولو لپاره د دوی پرله پسې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي. ښاغلی مجاهد وایي تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه یو تفاهم نه وي شوی د شیرخان بندر دروازه به بنده وي. د طالبانو حکومت د پخواني دولت 15 مهمې ادارې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالي شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی، خو د بشري حقونو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د پاکستاني طالبانو دوه سیمه ییز قومندانان د یوې نښتې په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا قومندانان نن په شمالي وزیرستان کې ووژل شول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. روسیه په تیر اپریل میاشت کې له فنلند څخه د دوو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پر وړاندې د ځوابي اقدام په توګه دوه فنلندي ډیپلوماتان ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي نن یې په مسکو کې د فنلند سفیر احضار کړ او هغه ته یې دا اقدام اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند له اوکراین سره پوځي مرستې وکړې او تمه ده چې نن به په هلسنکي کې د پارلمان غړي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب غوښتنلیک په رسمي ډول تایید کړي. او سویدن نن رسمن په ناټو کې د غړیتوب غوښتنلیک د تړون ته وسپاره. سټاکهولم پرون اعلان کړی و چې غواړي په ناټو کې چې 1.5 غړي لري غړیتوب ترلاسه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د شمالي اروپا د دوو هیوادونو د روسیې لخوا د ګواښ احساس کوو او ځکه یې په ناټو کې غړیتوب ته لیوالتیا ښوده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د پخواني دولت د نورو مهمو ادارو د تشکیلاتو د منحلولو له کبله پر طالبانو انتقاد.
دا چې طالبان نشي کولی د دغسې یو بنسټ موجودیت ومني د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانین درناوی نه لري.
طالبان وایي چې د شیرخان بندر لارې په سرحد کې د تاجکستان له اقداماتو وروسته د ځوابي اقدام په توګه بنده کړې ده.
لکه څنګه چې دوی د افغانستان له خوا نه چاته اجازه نه ورکوي چې خواته لاړ شي، نو موږ هم له خوانه نور د راتګ اجازه بنده.
په غزنی کې یو مرستندویه ټولنه د ژوند په حیاتي برخو کې له خلکو سره د مرستې لپاره سلګونه روغتیا پالانو ته روزنه ورکوي.
پخ جره بزمکه باندې حاصل راغلی ده، تقریبا 900 ټنه حاصل یې ورکړی ده او د دې نه عواید لرو.
دا په غزنی کې د چارواکو غږ و چې وایي په کونړ کې د شفتالانو د باغونو حاصلات زیات شوي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ په دې خبرونه کې. زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق هم خبريږي. خو له هر څه مخکې ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې ده. طالبان وایي چې دا اقدام د تاجکستان د چارواکو د هغو اقداماتو په ځواب کې کړی چې د افغانانو پر مخ یې د پولې د خلاصولو له غوښتنو څخه ډډه کوله. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د طالبانو د حکومت چارواکي تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه تړلې او چاته له دې دروازې د تېرېدو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دا خبره د هغو راپورونو په غبرګون کې وکړه چې وایي په لسګونو تاجک موټر چلوونکو ته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې بېرته تاجکستان ته ستانه شي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی وروسته له هغې دې پرېکړې ته اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصېدو لپاره د دوی پرله پسې غوښتنو ته جواب ورنکړ.
د تاجکستان خواته د موږ له خوانه تونځ نه و د دومره میاشتې ولې تاجکي اړخ متاسفانه په بندر باندې څوک نه پرېښودل. د دې خوانه موږ هر څوک را پرېښودل او بیا هم دوی نه څو وارې غوښتنه هم وسې. باید دوی ورته تعامل وکړي، ځکه تجاران لرو او خلک دوی ستونزو په درلودلو سره او تاجکستان ته ضرورتونه لري په قانوني اسنادو د قانوني لارو غوښتنو لپاره ځي. متاسفانه هغو همکاري نه کوله. بار بار دا خبر موږ ډېر په ناستو پاستو کې مطرح کړې وه. دوی سره له نږدې موضوع ویلي هم د وزارت خارجه هم تعقیب سوی او وروسته موږ دې ته مجبور شو چې موږ هم ورته ګام واخلو. د کسان چې دوی د افغانستان له خوانه چاته اجازه نه ورکوي سی خواته لاړ شي، نو موږ هم دغه خوانه نور د راتګ اجازه بند کړه.
د تاجکستان دو موټر چلوونکو د ازادي راډیو د تاجکستان څنګ ته ویلي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو شاوخوا 200 لارې نه دي پرېښې چې بیرته تاجکستان ته واوړي. دوی ویلي چې شپې او ورځې په خپلو موټرو کې تیروي او ځان د طالبانو اسیران ګڼي. د عدل شاد په نوم یوه موټر چلوونکي وویل چې لس ورځې کېږي چې طالبانو ورته د بیرته ستنېدو اجازه نه ده ورکړې. موږ له خپلو موټرو نه یو کوس کړي، په موټرو کې یو خو ډېر آزاد نه یو او هر چیرې نشو تللی. شاوخوا 200 بار وړونکي موټر چې بارونه نه لري دلته ولاړې دي. یو بل تاجک موټر چلوونکي چې د امنیتي دلایلو له امله یې خپل نوم نه دی ښودلی ویلي چې ده او یو شمېر نور موټر چلوونکو ته طالبانو ویلي وو چې خپل موټر پرېږدي او یوازې کولی شي تاجکستان ته بیرته ستانه شي. تاجک موټر چلوونکو په خپلو موټرو کې تر ډېره د ډبرو سکاره او بوره افغانستان ته لېږدول او له دې خوا یې تاجکستان ته سیمنت وړل. ښاغلي مجاهد دغه راز ویلي تر هغو پورې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد او د بهرنیو چارو وزارتونو په سطح یو تفاهم نه وي رامنځته شوی، د شیرخان بندر دروازه به بنده وي او سیمه ییزو چارواکو ته ویل شوي چې له هغې خوا هم چاته اجازه ورنه کړي چې افغانستان ته راواوړي. د تېر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ډله کې چې له افغانستان سره ګډې پولې لري د نورو په پرتله له تاجکستان سره اړیکې ښه نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر دولت د 5 مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د طالبانو حکومت وایي دا پریکړه د بودیجوي ستونزو له کبله کړې، خو د بشري حقونو د څار سازمان دا یو خوشینونکی اقدام بللی او وایي طالبانو ښکاره کړه چې نړیوالو قوانینو ته درناوی نه لري. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال اوروي.
د طالبانو لوري د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو پریکړې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ اندېښمن کړي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالي هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په خپل دې پریکړې سره وښوده چې د بشر حقونو نړیوالو قوانینو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
دا چې طالبان نشکوي دغه سیاسي بنسټ موجودیت آن د کاغذ پر مخ ومني، دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانینو او هغو کنوانسیونو ته چې په دې برخه کې لاسلیک او دوی ته مسؤلیت راجي کوي درناوی نه لري. پایله دا ده چې له دې وروسته کوم افغانان چې د بشر حقونو له نقض سره مخ کیږي داسې ځای او بنسټونه به ونه لري چې ورته مراجعه وکړي.
حتی موکړه چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د ویپاڼې د معلوماتو پر بنسټ دوی د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې دفترونه درلودل چې ویل کېږي نږدې 400 کسانو پکې کار کاوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې د ثور په 14 صادر شوه د بشر حقونو په ګډون یې د تیر حکومت د بیلابیلو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي. د ملي امنیت شورا، ملي مصالحې عالی شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو جرګې، دارالانشا، او د ولسی جرګې دارالانشا د پخوانی حکومت نور هغه بنسټونه دي چې طالبانو یې د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو اعلان کړی. په دې اړه په خپور شوي مکتوب کې راغلی دي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د شفاهي امر پر بنسټ یاد بنسټونه د روان 1401 لمریز کال د حمل میاشتې راهیسې لغوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد وایي دا پریکړه دوی د مالی ستونزو له امله کړې ده.
ځینې داسې ادارې وي چې د اوس لپاره هغوی ته کار نه و او اړتیا نه وه د بودیجوي ستونزو له امله هغوی لغوه شوي دي. خو دا ټول کمیسیونونه وو که چیرې هر یو ته بېرته ضرورت پېښېږي بېرته احیا کېدلی شي او بېرته تنظیمېدلی شي.
ښاغلي مجاهد دا ونه ویل چې د یادو ادارو د کارکوونکو برخلیک به څه وي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیر حکومت د یو شمېر بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کوي چې په کور دننه اقتصادي ستونزې او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت تشکیلات هم لغوه او د یو شمېر ادارو تشکیلات وړ کړي وو چې له امله زیات شمېر کارکوونکي بیکاره شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان ځینې مهم چارواکي له څو ورځو راهیسې په افغانستان کې دي او له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې د مذاکراتو د بریا لپاره هڅه کوي. ویل کیږي چې په دې ډله کې د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر هم شامل دی. حقانی شبه په دې خبرو کې د منځګړي رول لري. د دې مذاکراتو په لړ کې د پاکستاني طالبانو دوه مشران هم خوشي شوي دي. دا هم په دې اړه نور تفصیل
راپورونه وایي. د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې ISI ځینې اوسني او پخواني چارواکي په افغانستان کې دي چې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا TTP له ځینو غړو سره د اوربند او روغې جوړې پر یوه موافقه سره وکړي. سرچینو ویلي چې د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر ډګر جنرال فیض حمید هم د دوشنبې په ورځ کابل ته رسیدلی چې په دغو خبرو کې برخه واخلي. ډګر جنرال فیض حمید په 13 سپتمبر میاشت کې چې لا د طالبانو سرپرست حکومت نو اعلان سوی کابل ته سفر کړی و چې ظاهرا د افغان طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ د حکومت د تشکیل پر سر د اختلافاتو په حل کې مرسته وکړي. د کابل په سیرینا هوټل کې د فیض حمید د هغه وخت عکسونو په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه پارولي وو. ځینو سرچینو د CNN شبکې نیوز 18 ته ویلي چې د پاکستان دغه چارواکي له تیرې چهارشنبې په کابل کې دي او د طالبانو حقانی شبکه په دغو مذاکرو کې د منځګړي رول ادا کوي. د پاکستاني طالبانو ډله چې تر چتر لاندې ځینې نورې افراطي ډلې هم شامل دي د ډیورند کرښې په اوږدو کې فعالیت لري او په وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. ځینو سرچینو BBC ته ویلي د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د مذاکرو په لړ کې د دې ډلې دوه مهم قمندانان مسلم خان او محمود خان خوشي سوي دي. تېره اونۍ د مسجدو یوې جرګې چې څه باندې 10 کسان پکې برخه لري په پکتیکا کې د پاکستاني طالبانو له ډلې سره د مذاکرو هڅې کړې وې چې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلی وو. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستاني طالبانو لوړ پوړي مشران وو چې په 2009 میلادي کال کې په دې سیمه کې د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. د دې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل نمونه له شډولو ډډه کوي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د پاکستان د پوز یو پلاوی په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړی توپ د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره خبري کوي څو د یو جوړجړی په صورت کې اوربند او سول اعلان کړي. د رسنیو په حواله د پاکستان حکومت له پاکستاني طالبانو سره د کوچنی اختر په درشل کې 12 ورځنی اوربند اعلان کړی و چې ویل کیږي دغه اوربند نور هم وغځول سو. د مشال رادیو د راپور لمخې پاکستاني طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپلو 102 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې و چې د دغو کسانو په لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم شامل وو او غوښتنه یې دا وه چې دغه کسان دي تر خوشي کېدو وروسته په افغانستان کې دوی ته وسپارل سي. د پاکستان پوځ تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو د افغان طالبانو د حکومت د غبرګون په ترلاسه کولو هم بریالی نسوه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې پر زر جریبه ځمکه له شفتالانو د شفتالانو له جوړ شوي باغونو څخه د 600 جریبه باغونه په حاصل راغلي. چارواکي وایي د باغونو سکل 900 ټنه شفتالان کړي دي چې له درکه به بڼوال میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
د په کونړ کې د کرنې او مالداری چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت د شفتالانو د جوړو شوو بڼونو او ترې ترلاسه کیدونکو حاصل په اړه ازادي راډیو ته وویل
او تقریبا نو سو ټنه حاصل ورکړی ده، د دین عواید لرو او 15% حاصل زیات شوی ده. دا یو ډیر دی شکر جای ده.
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په تیرو دوه لسیزو کې په کونړ کې پر زرګونه جریب ځمکه د شفتالانو، زردالانو، مالټو، نارنجانو، لیمبوانو او د نورو میوو بڼونه جوړ شوي چې اوس یې زیات پر حاصل ورکولو راغلي او هر کال ترې بڼوال په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کوي چې په برکت یې له بهره د یادو میوو په وارداتو کې پوره کموالی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې مو له تاسو نظریات غوښتي وو چې د وچکالۍ په برخه کې تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ او ووایئ چې وچکالۍ ستاسو حاصلاتو او ژوند ته څومره زیان رسولی. ستاسو نظریات وړاندې په خپرونه کې راخلو. خو په همدې خپرونه کې د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پاوز له بندري ښار ماریوپول څخه هغه وروستي سرتیري باسي چې د ازوفستال په نوم د فولادو په فابریکه کې بند پاتې دي او لا هم د روسي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې د ماریوپول ګارنیزیون خپل محاربوي ماموریت بشپړ کړی دی. نوریاس نوري په دې اړه نور تفصیل لري.
د اوکراین پاوز وای پر دې کار کوي چې د فولادو له ازو فابریکې څخه خپل پاتې سرتیري راوباسي. له هغه ځایه چې د محاصره شوي ماریپول ښار وروستی قوي سنګر بلل کیږي، د ازوف سمندرګي په غاړه پروت دغه ستراتیژیک بندري ښار چې روسي ځواکونو له میاشتو راهیسې محاصره کړی، د بریدونو په نتیجه کې په یوه کنډواله بدل شوی دی. پر دې ښار د بریدونو په نتیجه کې دغه راز په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یوه ورځ وروسته له هغې چې له 260 زیات اوکراینی سرتیري چې یو شمېر ټپیانو د ازوف له فابریکې راوویستل شول، په یوه بیان کې وویل چې د ماریپول ګارنیزون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دغه فابریکه کې په سلګونو سرتیري او ملکیان له اونیو راهیسې بند پاتې وو. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د پوز اعلی قمندان په ازو فابریکه کې ډیره د جزو تامونو قمندانانو ته امر وکړ چې د خپل پرسونل ژوند وژغوري او زیاتوي. د ماریوپول مدافعین زموږ د وخت اتلان دي. دغه مدافعان چې ډیرې ټپیان دي هغو ښارونو ته انتقال شوي چې مسکو پلوي وسلوال پرې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په یو ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه ناوخته یې خپور کړی وویل د اوکراین د پوز او استخباراتو مرکچیانو او همداراز سره صلیب او ملګرو ملتونو په ګډه د دغو سرتیرو په ایستلو کې همکاري کړې ده. خو نوموړي دغه راز خبرداری ورکړل چې د اوکراین جنګیالي به ډیر ژر آزاد نشي او زیاته کړه چې د هغوی د آزادېدو لپاره خبرې به وخت ونیسي او مهارت ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. دا هم د ورځې سپورتي خبرونه.
په کابل کې د فوټسال د لوبسارۍ روزنیزه دوره پای ته ورسیده. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د فوټسال د لوبسارۍ برخې روزنیزه دوره چې څلور ورځې مخکې د څلور ویشتو لوبسارانو په ګډون پیل شوې وه نن پای ته ورسیده. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې په دې څلور ورځنۍ دوره کې لوبسارانو ته په دوو عملي او نظري برخو کې د فوټسال په سیالیو کې د نویو قوانینو او اصولو په اړه روزنه ورکړل شوه. له دې روزنیزې دورې فارغ شوي لوبسارن کولی شي له دې وروسته د ولایتونو په کچه د فوټسال له سیالیو څارنه وکړي. په لغمان ولایت کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست له لوري رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د لغمان ولایت په کچه د والیبال د 22 لوبډلو په ګډون پیل شوې سیالۍ نن د مشخېلو د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې الوخیل لوبډله له مشخېل لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته لاړه او لوبه څلور د یو په وړاندې د مشخېلو په ګټه پای ته ورسېده. دا سیالۍ په لغمان ولایت کې د والیبال لوبې د ودې په مخه پیل شوې وي. او د شطرنج په نړیوالو سیالیو کې د روسی او بلاروسی لوبغاړو حضور وغځول شو. د شطرنج نړیوال فدراسیون د تازه پریکړې له مخې د شطرنج روسی او بلاروسی لوبغاړي کولای شي. د یاد فدراسیون د تازه پریکړې له مخې د 2022 میلادي کال تر پایه په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. وړاندې تر دې تمه کېده چې د شطرنج روسی او بلاروسی لوبغاړي به د روان میلادي کال د مې میاشتې تر 1 نیټې په نړیوالو سټیجونو کې د شطرنج سیالي کوي او له هغې وروسته به له دې سیالیو بې برخې کیږي. خو د شطرنج نړیوال فدراسیون دا موده د 2022 میلادي کال تر پایه وغځوله. دا پریکړه د اولمپیک نړیوالې کمیټې له هغې پریکړې سره په ټکر کې ده چې له مخې ټول روسي او بلاروسي لوبغاړي له سیالیو راګرځول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلام دې برخه ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو. خو لومړی په پنشیر کې د روان وضعیت په اړه یو راپور لرو. د پنشیر ولایت د درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په عبدالله خیلو سیمه کې له طالبانو سره د مقاومت د جبهې په نوم د وسلوالې ډلې د وروستیو جګړو قربانیان عام ملکي وګړي دي. دوی شکایت کوي چې دې جګړې پر خلکو د ژوند کړۍ تنګ کړې او طالبانو یو شمیر ولسی خلک برمته کړي او وهلي دي.
یو څلوېښت کلن ملا محمد د عبدالله خیلو په کورتا سیمه کې ژوند کوي. دای وایي کله چې طالبان او د ملي مقاومت په نوم جبهې وسلوال سره ونښتل د یو خوندي ځای ته پښې سپکې کړې. دا چې دغې دره کې څه تیر شوي ملا محمد د سترګو لیدلی حال راته وایي.
طالبانو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ له لورې هم خپل سرتیري چمتو کړي وو. هغوی له هغه لورې راپورته شوي وو. د پنجشیر د حصارک او کوبان لخوا هم طالبان راغلل او حاکمو سیمو کې ځای پر ځای شول. دا داسې لوړ ځایونه دي چې زه نشم برختلی. ډېر خلک جګړه کې ووژل شول. هر کونج او ګوښي کې جسدونه پراته دي. څوک یې ښخولی هم نشي. خلک بېچاره او بدبخته شول. خلک ډېر وځورول شول.
د سیمې خلک وایي د درې ولسوالۍ جګړه وروسته له هغه ونښته چې اوسیدونکي د طالبانو د اختر د اعلان خلاف یوه ورځ وروسته له نورو اسلامي هیوادونو سره اختر ولمانځه. د طالبانو سترې محکمې اختر د اونۍ په یکشنبه اعلان کړی و، خو د درې عبدالله خیل اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د اختر لمونځ وکړ. ځایي اوسیدونکي وایي د اقدام طالبان غوسه کړل او وسلوالو یې د سیمې یو شمېر دیني علما ونیول او له ځان سره یې بوتلل. په ظاهره کله چې عام خلک د دیني علماو د نیول کېدو مانع شول نو جګړه ونښته. د عبدالله خیلو درې اوسیدونکی ګلاقا وایي طالبانو د مقاومت جبهې د وسلوالو ځپلو ته اضافي سرتیري ولیږل، خو په لاره کې د طالبانو کاروان د مخالفانو له کمین سره مخامخ شو. جګړه کې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی معلوم شوی، خو طالبان او مخالفه جبهه یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. دا چې په سیمه کې نور څه تیر شوي د عبدالله خیلو د درې یو اوسیدونکی د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
جهت جستجوی مقاومتګرا بودن
طالبان د مقاومت کوونکو په لټه کې وو. کله چې طالبان ونتوانېدل د جبهې وسلوال پیدا کړي مجبور سول د سیمې خلک یې برمته کړل. طالبانو د مولوي صاحب خالد په ګډون د سیمې شاوخوا شپږ ویشتنه په یو کانټینر کې بندیان کړل.
منطقه بندي کردن
په عبدالله خیلو دره کې د ملکیانو د وژنو ادعا وو. پراخ غبرګونونه هم وپارول. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر ون برانټو ویل پنشیر کې د ملکیانو د وژنو راپورونو اندېښمن کړی دی. ځینې نورو سیاسي څیرو او پخوانیو چارواکو هم ورته اندېښنې شریک کړي، خو طالبان بیا د ملکیانو زورول ردوي. په پنشیر کې د طالبانو د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل
موږ ډاډ ورکوو چې د اسلامي امارات ځواکونه هیڅکله هم تاوتریخوالی نه کوي. دا یو تور دی چې موږ د څوک کانټینر کې زنداني کړي وي او بیا مو شکنجه کړي. دا یو تور دی، حقیقت نه لري او موږ یې تاییدوو هم نه.
د پنچیر د جګړې ښکاره څرک ځکه نه ښکاري چې هلته آزادې رسنۍ او نور خپلواک بنسټونه حضور نه لري. خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې وروستۍ جګړې د هغه ځای اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي او غوښتنه کوي چې جګړه کې باید د ملکیانو ژوند ته پام وشي.
د اسدالله لودین راپور مو اورېده. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د تغذیه او کورنی اقتصاد انسټیټیوټ په غزنی کې د یونیسف په مالی مرسته د سلګونه روغتیایي کارکونکو لپاره روزنیز پروګرامونه پیل کړي دي. په دې پروګرامونو کې روغتیا پلان پر راتلونکو نسلونو کې د لنډې ونې او خوارځواکو ماشومانو د زیږون د مخنیوي، د ماشومانو د ځیرکتیا د لوړولو او په ښځو کې د سینې د سرطان د مخنیوي لارې چارې زده کوي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په دغه ټریننګونو کې ډاکټران، نرسان، قابلی او د خوارځواکۍ په اړه مشورې ورکوونکي کسان شامل دي چې له دغه ټریننګ اخیستلو وروسته به د ولایت په بیلابیلو روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو کې خلکو ته هم پوهاوی ورکوي. په دغه ټریننګونو کې به په ګروپي شکل 561 کسان روزل کیږي چې دا وخت د یوستام ګروپ د ټرینولو لړۍ روانه ده. دغه ټریننګونه د افغانستان د تغذیه او کورنۍ اقتصاد د انسټیټیوټ لخوا د یونیسف په مالی مرسته پر لاره چول سوی دی. د دغه ټریننګونو مخه په راتلونکي نسلونو کې د لنډې ونې او خوارځواکو ماشومانو د زیږیدنې مخنیوی، د ماشومانو د ځیرکتیا لوړوالی او په ښځو کې د سینې سرطان د مخنیوي د لارو چارو ښودنه ده. ډاکټر لطف احمد جلالزی په غزنی کې د دغه پروګرام مشر دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې کې ډېر فوکس په دې باندې کېږي چې موږ میندې پوه کړو، میندو ته مشورې ورکو د صحي کارکوونکو په واسطه باندې، نو تر ډېره حده کنټرولېدای سي. خصوصا دا وقایوي برخه ډېره تقویه کوي، ځکه چې یو مور پوسی سي په څه رقم خپل ځان تغذیه کې د حاملګي او د شیدې ورکولو په دوران کې او څنګه خپل ماشوم تغذیه کې، نو که هغه تغذیه په هغو مشخصو پیغامو باندې دوی پوسی، نو کولای سي د سوی تغذیې په مخنیوي کې یو رغنده رول ولوبوي.
روغتیا پالان په دې باور دي چې له دغه ستونزو سره د افغانستان ډیری اوسیدونکي د فقر او بېوزلۍ له امله مخ کیږي. ډاکټر نظر ولی زاده په دغه ټریننګونو کې یو فعال ټرینر دی. نوموړی دغه ټریننګونه زیات ګټور او اغیزناک ګڼي.
فکر کوم چې دا به ډېر زیات اغیزمن وي، ځکه نه یوازې چې موږ درته د خلکو ته ټریننګ ورکوو، بلکې په عین حالت کې موږ دې زیات دې ته انګیزه ورکوو، تشویقوي چې میندو او ماشومانو د تغذیه په اړه باندې عامه پوهاوي کې ډېر زیات فعال واوسي، میندو تشویق کړي دې ته چې د حاملګۍ په وخت کې خپله ښه تغذیه سي، تر څو یو سوی تغذیه ماشوم دنیا ته رانه وړي، او د شیدې ورکولو په وخت کې ښه تغذیه وسي، تر څو ماشوم ښه شیدې واخلي، تر څو وکولای سي د ناروغیو په وړاندې مقاومت د وجود لوړ سي.
سمن نازنین د غزنی مقر ولسوالۍ په ملکی روغتون کې ډاکټره ده. نوموړی په دې ټریننګونو کې برخه اخیستې ده. دا وایي زیاته پوهه یې ترلاسه کړې او کولای سي چې نورو کسانو ته پوهه ورکړي.
کولی سو سه د غذایی موادو په ارزښت دی پوکو هغه ته وایو چې داسې کوم غذا سه تاسو په کور کې لري، مثلا ناګۍ، شودې، مستې، چکه، کروت، د شیانو ښه په منظمه توګه وخوري. فاملی پلاننګ په قسمت کې دوی ته تعلیمات ورکوو، چې دوی د دوه کوچنیانو په منځ کې کوم وطن څه بوي، دوی باید مراد کړي د دوه کلونو نه باید زیاتې کم نه وي.
ملالۍ بیا د غزنی د یک ولسوالۍ په روغتون کې قابله ده. نوموړې هم د دغه ټریننګونو یوه برخه واله ده. دا وایي ډیری شیان یې زده کړي او کولای سي چې په سیمو کې زیاتې ښځې پوهه کړي.
موږ دلته کوم ټریننګ سي اخیستی ده د دو په خاطر باندې چې موږ دلته هغه مهارت ترلاسه کړو، تر څو صحي ته ولاړ سو، هلته خلکو ته صحي تعلیمات ورکړو. یو مور سوی تغذیې کوچنۍ دنیا ته راوړي، د هغوی علت باندې پوه سو، او موږ دا وړتیا دلته پیدا کړې ده. کولای سي په ساحه کې هم ښځو ته هم دا تعلیمات ورکړو، صحي تعلیمات.
د ماشومانو خوارځواکي ټیټونه او تر څنګ یې په ښځو کې د سینې سرطان نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په ډیری هغه هیوادونو کې چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی مخ په زیاتېدو ده. ډیری ډاکټران په دې باور دي چې مېندواري او هغه مېرمنې چې نوی ماشوم یې زیږولی وي له کورنیو خوړو لکه شیدو، مستو، هګیو، سبزیجاتو، دال، لوبیا، عدس او نورو دا ډول خوړو څخه استفاده وکړي، ځکه چې د دوی په باور دغه شیان د مور او ماشوم دواړو لپاره ګټور دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د هم په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
شیر خان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. موږ خو دا مشکل ده چې په بانک کې پیسې بندې دي، چې څنګه دا د امارت اسلامي راغلی زموږ بندې دي، تقریبا زما اوس دغلته $1,500 بندې. زمونږ هیله چې زمونږ پیسې خلاصې کړي، مونږ ډېر زیات ضرورت لرو ورته مریضان لرو شخصي اکاؤنٹ مو ده نو د مسؤولو چارواکو نه مو دا غوښتنه چې باید زمونږ مشکلات حل کړي او د خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبوره نه کړي.
محمد ولی مسافر یم د هلمند ولایت د ندلی ولسوالۍ نه. د هلمند او د کندهار او هرات لویې لار ډېره خرابه سوې ده. موږ په جنګونو کې لویې د چلار سمه کړتۍ ورغلې او ښاڼې چې پېژې کورونه کېږي ورته ترافیکي پېژې رامنځته کېږي طبيبانو سمه دغه دغه لار سمه کړي.
زه د هلمند ولایت څخه حاکم اجتماعي خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا د منپاکي موسسې باید ډېرې راشي. دلته ډېر مینونه په مځکه پاتې دي. هغه موسسې باید رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي. هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دوې موسسې راغلي دي چې دا مطلق نه غواړي. دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړي دي او دلته د هلمند لپاره هېڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کوي، ماشونه د بل اخلي. افغانسونه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین احتجاج کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پاتې دي، د خلکو په کانو کې مینونه پاتې دي، په سړکانو مینونه پاتې دي. نه متاسفانه چې کابل خلک راشي او د کابل خاله زوی د ماما زوی راولي او هغه په منظرو باندې ماشونه اخلي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خبرو. خو دا شی په پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې ده. دا پریکړه د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي چې له مخې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یو شمیر تاجک موټر چلوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل دوی دې کار ته وروسته له هغه اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصولو لپاره پرله پسې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي. ښاغلی مجاهد وایي تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه یو تفاهم نوی شوی د شیرخان بندر دروازه به بندوي. د طالبانو حکومت د پخوانی دولت پنځه مهمې ادارې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د پاکستاني طالبانو دوه سیمه ییز قمندانان د یوې نښتې په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وویل چې دا قمندانان نن په شمالي وزیرستان کې ووژل شول. په دې اړه پوځ نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیه په 13 اپریل میاشت کې له فنلند څخه د دوو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پر وړاندې د ځوابي اقدام په توګه دوه فنلندي ډیپلوماتان ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي نن یې په مسکو کې د فنلند سفیر احضار کړ او هغه ته یې دا اقدام اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند له اوکراین سره پوځي مرستې وکړې او تمه ده چې نن به په هلسنکي کې د پارلمان غړي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب غوښتنلیک په رسمي ډول تایید کړي. او سویدن نن رسمن په ناټو کې د غړیتوب غوښتنلیک د تړون ته وسپاره. سټاکهولم پرون اعلان وکړ چې غواړي په ناټو کې چې ډیر شغړی لري غړیتوب ترلاسه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته سویدن او فنلند د روسیې لخوا د ګواښ احساس کاوه او ځکه په ناټو کې غړیتوب ته لیوالتیا وښوده. قدر منو اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه په څو شیبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو یو بنسټ افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو په ډله کې راوستی چې په تیرو دوو کلونو کې د وچکالۍ له بیړنیو شرایطو سره مخ شوي. په دې اړه مو د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې ستاسو نظریات پوښتلي وو چې ووایئ ستاسو پر سیمو وچکالۍ څه اغیز کړی او خلک او چارواکي د وچکالۍ د اغیزو د کمولو لپاره څه کولی شي. دا د ځینې نظریات چې تر دې دمره رسېدلي. ننګیالی خیرخالی کلی د بزګرو په ژوند یې هم اغیز کړی دی. وچکالی په دې حد کې ده چې بزګران خپل ټاکلی حاصل نشي ترلاسه کولی چې غټ سبب یې د اوبو کمښت دی. دی وایي مسؤلان باید یا واړه او یا غټ بندونه جوړ کړي او د اوبو د ویش سیستم باید معیاري کړي تر څو هر چاته خپل حق پوره ورسیږي. سید ولی حلیمی لیکلي زمونږ په سیمه بد اغیز کړی، خلک تمام ورځ په جنگ وي او په اوبو جګړې کوي او پته شوه د مسؤلانه خبره هغه د دوی په وس هیڅ نه دی پوره. رانا لیکلي او د اوبو ذخیره ختمیږي. په کابل کې حتی په رهایشی کورونو کې د اوبو څاګانې دا وایي چې زیادومه. محمدی نور انوری لیکلی وچکالی د ژوند پر هر برخه د ژوند دروند اغیز کړی، زراعت، مالداری او نورې برخې. فدا شینواری لیکي په شپېته متره څا کې مو اوبه وچې شوې دي، د څښاک د اوبو له نشتون سره مخامخ یو. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې نعمت الله ذهین لیکلي د خوست په ځینو کلیو کې آن د څاګانو اوبه وچې شوې. حبیب الله عطاش لیکلي دا یوه عمومي ستونزه ده، موجوده حکومت د وچکالۍ د کنټرول لپاره پلان لري چې ډېر ژر به عملي شي. یوه بېلګه یې څو موده مخکې د قوشتېپې د کانال پرانیستل و. جاوید جوهر لیکي شایان خو پرېږده چې وچشول د څښاک اوبه له لرې ځایه نه پیدا کېږي. اسماعیل اصولي لیکلي د فصلونو د کمښت او خرابوالي سبب شوي، خلک او مسؤول چارواکي مکلف دي چې د ځنګلونو له وهلو ډډه وکړي. او شمس الحق محمدي لیکلي د شلو کلونو باغونه مو وچ شول خو د نه دي ویلي چې په کومه سیمه کې.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د اکثره کسانو په باور په نورو هیوادونو کې حکومت د ملت د هوساینې او په ژوند کې د ستونزو د کمیدلو لپاره هلې ځلې کوي. خو ډېرې مېرمنې وایي چې له بده مرغه په افغانستان کې اوسنی نظام په ځای د دې چې ټولو خلکو په تیره بیا ښځو ته چې د ټولنې نیمه برخه جوړوي اسانتیاوې رامنځته کړي، دوی له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کوي. د بېلګې په ډول لغې ورځې چې د طالبان حکومت له ښځو سره د محرم ګرځېدلو او د میرمنو د حجاب مسله را برسېره کړې، په یو شمېر کورنیو کې د نارینهوو لخوا له ښځو سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. په عامه خبره طالبانو د هغو سړیو ته برتلاستی ورکړل چې پخوا یې هم د کور میرمنې حق ناحق ځورولې. افغان لیکواله اوګۍ امیل وایي چې ټول نارینه خو وخت نه لري چې خپلو ښځو سره وګرځي، او نه هم دومره پیسې لري چې د میرمنو په حجاب او جامو کې بدلون راولي. له همدې وجې خو په کور کې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي.
په دې وروستیو وختونو کې چې طالبانو د حجاب پاک لکم فرمان صادر کو، بد تاثیر یې وکړو. ډېر زیات مایوسه شم چې لا هم ورځ تر بلې زموږ آزادیګانې زموږ نه اخیستل کېږي. هغه فردي آزادي چې کوم موږ لرو په ټولنه کې، چې زموږ حق دی، هغه د تحصیل حق دی، هغه یې موږ نه واخیسته. او په کورنیو کې ته باور وکړه چې ډېر تاوتریخوالی زیات شوی دی، ځکه دا خو اسې هم مرسالاره ټولنه وه. په دې فرمان سره باور وکړئ چې وضعیت په کورنیو کې لا پسې خراب شو. هغوی وایي چې که تاسو ووځئ نو بیا موږ د کار نه اخیستل کېږو، موږ به محکمه شو، موږ به محکمې ته تمامه ورځ وړل کېږو. یوه بهانه پیدا شوه او اوس ظلم زور په کورنیو کې د نارینه او د خوانه راسر بلې زور اخلي. او دا کار چې د طالبانو د خوانه راپورته شو او دا کار اعلان کړو، دا فرمان اعلان کړو، ته باور وکړه چې میرمنې په کورونو کې د دې ډېر فشار لاندې دي، او اسیم کارونه ترې نه اخیستل شوي دي، مایوس دي په روحي لحاظ. دوی وایي چې د شپې طالبان خوب کوي، فقط په دې لټه کې دي چې څنګه یو د دوی د خفه کولو دپاره، د دوی د زورولو دپاره یو نوی خبره را وباسي. تر څو چې دوی راغلي دي، یعنی خپل حکومتداري پرېښي ده چې خلکو ته خدمات راکړي، دوی تمام ورځ د حجاب، د محرم، د ښځو د زورولو دپاره نوی نوی لارې چارې ګوري.
تجربه ښودلې کومې میرمنې چې په خپلو پښو ولاړې وي، زده کړې کړې وي، کار او دنده ولري، په خپل خواخه د جامو او چیرته تک حق ولري، په کورنی او ټولنیز ژوند کې له دومره ستونزو سره نه مخ کیږي. د لوګر اوسیدونکی حمید وایي چې د شپک خویند لري، نشي کوي چې له هر یوې سره وګرځي یا یې هم په جامو اغوستلو کې تغییر راولي.
شپک خویند لرم، دوی هر وخت ځي وظیفه ته او دوی په پونتون کې دی او استادې ته ځي، نو زه به د کم یو سره هر وخت لاړ شم یا رسیدګي نشم کولی چې هر یو سره هره ورځ یا مکتب ته یا وظیفې ته یا استادې ته لاړ شم. او د لباس په رابطه کې دوی داسې وایي که خدای نخواسته کوم د چا خور
یا مرمن کم داس لباس واغوندین او چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې نو هغه مونږ او زیته غو نو کدا چې دا به ډیره سخته ای زکه چې هر وخت او زیته تاګ او یا د هر ار ورځ د خپل د فامیل غړو سره د هغه سره د پونتون یا د وظیفې زیته تک نو ډیر زیات مشکل دی، خصوصا یوازې ما د پاره نه، هم د سیب زیات فامیلونه به دا مشکل لري، هیڅ امکان نه لري چې داسې دی وشي چې ته په کورنۍ کې د یو سرپرست یو هغه دی د شپږ نفرو سره چې هغه میرمنې وي د ټولو سره دی یا هره ورځ وظیفې ته او یا پوهنتون ته او یا مکتب ته لاړ شي. خدای دې وکړي چې کوم فرمانونه چې صادروي لږ غور او دقت وکړي.
احمد شاه وردګ هغه پلار دی چې د خپلو لورګانو راتلونکي ته ډېر امیدواره و، خو د طالبانو له راتګ وروسته کوم شرایط چې د ښځو لپاره وضع کیږي دته د منلو وړ نه دي. له بلې خوا په اولاد هم فشار نشي راوړی چې مګرځي دا واغوندی هغه ما غوندی، ځکه که داسې وکړي د نجونو پر حق سترګې پټول دي او دا کار یې بیا وجدان نه مني.
اوس دی د مسؤلیت او د مدیریت په حال کې دی، دی باید د خلکو ستونزې حل کړي، د خلکو اقتصاد، د خلکو ژوند، د خلکو صحت، د خلکو تعلیم، د خلکو تحصیل، ناموس، حیا، عزت دو ته باید متوجه شي. امنیت راغلی مسؤلیت ورسره نشته دی، غلا د خلکو له کورونو نه مال غلا کول، چور کول په خلکو باندې مغه فشار. نو لطفا طالبان د ادارې او د ملک او نظام مدیریت او اداره ته ډیره اولویت ورکو. ستر او حجاب اسلامی خبره ده، ټول د خپلو لونو خویندو میندو ستر او حیات متوجه دي او هغه مراد کوي.
په پیښور کې افغان کډواله مرزی حفیظی وایي چې په افغانستان کې خو کله هم میرمنې به حجاب نه دي ګرځېدلې، هرې ښځې په خپله طریقه داسې جامې اغوستې چې هم یې له اقتصاد سره برابرې وې او هم یې خپله پرده پکې ساتلې وه. د مرزی په باور د طالبان حکومت په ځای د دې چې د خلکو د لوږې، زده کړې، روغتیا او داسې نورو ستونزو غم وخوري، په میرمنو پسې راخیستې، هره ورځ یو نوی قانون ورباندې عملي کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په پیل کې وایي چې د دوی په کور کې د کورنۍ ټول لګښت میرمنو ته ورلغاړې وو. د طالبانو پر اتاک سره دا چې د پخوا په څیر کار نشوي کولای ګڼو ستونزو سره مخ شوه.
یوازینی ستونزه زما لپاره دا وه چې زمونږ کور کې نارینه نه و او موږ مجبور و خپله کار وکوو، خپل هر څه خپله باید برابر کړو، او که چیرې موږ کار نه وای کړی زموږ حالت به هم لکه ډېرو نورو افغانانو دې وضعیت ته رسېدلی و چې بالاخره سړکونو ته د ګدایي لپاره باید وتلي وای. زما دوه خویندو دولتي وظیفې درلودې، یوه خور مې په پوهنتون کې وه، زه خپله مې هم تجارتي کارونه مې کول، دغه ټول هر څه په موږ باندې ودرېدل او دا واقعا هم د اندېښنې وړ و، هم د ډېرې زیاتې جیګرخورۍ خبره وه چې موږ په تېرو څو کلونو کې مخصوصا په دغو وروستیو کلونو کې ډېر زیات زحمت ایستلی وو او موږ داسې یو نقطې ته رسېدلو وو. مثلا زما خور اتم سمستر کې وه چې باید د دې درسونه خلاص شوي وای، یا مثلا زما کاروبار نوی عاید ته رسېدلی وو او ما ډېر زیات ورباندې زحمت ایستلی وو. دا ټول هغه مسایل وو چې واقعا موږ یې جیګرخون کړي وو، موږ یې پریشانه کړي وو او نه پوهېدو لاره مو ورکه کړې وه چې باید څه وکړو او له کوم ځای نه بېرته شروع کړو. تر څو بالاخره په یو مجبوریت سره موږ خپل کارونه له سره شروع کړل، بالاخره هم دغه خپل تجارتي کارونو ته مو دوام ورکړ، موږ درې څلور واړو په ګډه سره. د محرم نشتون واقعا جدي ستونزه وه زموږ لپاره په هغه شرایطو کې. نو کله چې موږ سهار د دفتر خواته تلو حتما موټر درول کېده چې ولې محرم نشته، یا مثلا په یو موټر کې دومره ښځې ولې شته، یا حتی داسې موارد سره موږ مخامخ شوي وو چې موږ درې خویندې به د موټر په شا سیټ کې کېناستو، یو نفر ضرورت و چې باید مخکې کېني او څو ځلې زموږ موټر درېدلی ده، موټروان ته اخطار ورکړل شوی ده چې دا مېرمنه باید له مخې نه ښکته سي، باید شاته کېني. داسې ورځ هم راغلې وه چې موږ د دفتر د خریداري لپاره منډۍ ته تللي وو، په منډۍ کې سره له دې چې ایجاب موږ کړی و موږ درول کېږو او موږ ته وایي چې تاسو د ایجاب تر لاندې پتلون اغوستئ، تاسو ته اجازه نه درکول کېږي چې منډۍ ته ننوځئ. موږ یو وخت ولیدل چې ښار بازار کې زموږ تاګ را تاګ دومره له سختۍ سره مخامخ شوی ده، نو کار کول خو خامخال جدي ستوند سره ور سره مخامخ کیږي. د سر کورنۍ هم پیژنم چې بلاخره دې ته مجبور سوي دي، ځکه وګوي شخصي کاروبار نه درلوده، د شخصي کاروبار لپاره امکانات نه درلودل، دولتی وظیفه په دوی باندې درېدلې و، خوندې په دوی باندې تړل سی وو، بلاخره هر څه سی وو، او دوی دې ته مجبور سوي دي چې د سړک په سر ووزي، د خلکو بوټونه رنګي او یا هم ګدايي باید وکوي.
د چ طالبان میرمنو ته د کار ساحه تنګوي، د محرم او حجاب موضوع تازه را برسېره کړی ده. دا ډول کارونه باید دوی په حکومت منفي اثر ونه کړي؟
بالکل همدغه مسله ده. زینو ته زمينه د دې برابر شو چې افغانستان ځانو باسي، ولی ډیرای د افغانستان خلک اوس مهال په خپل وطن کې دي. ډیرای خلک نه غواړي چې افغانستان ووزي، ډیرای خلکو ته زمينه نه برابرېږي. نو د دومره محدودیتونو په وجه کولو سره زه فکر نه کوم چې یو داسې نظام دی وکولی سي خپل کار ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت ته له میرمنو سره څه ډول چلند مناسب دی؟
ډېره زیاته حتمی او ضروری خبره ده چې د میرمنو روحیه لوړه وساتل شي، ځکه دغه میرمنې دي چې د کورنۍ، د اولادونو، د ماشومانو، د هر څه سرپرستی مسؤلیت هر څه د دوی په غاړه دي. کله چې یو میرمنه د خپل استقلالیت ونه لري، د خپل ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره د تربیه کولو او د مدیریت کولو جرأت ونه لري، فکر وکړئ تاسو خپل ځان سره تصور وکړئ چې دغه کورنۍ یا هم بلاخره اجتماع کومې خواته روانېږي. اکثرا چې اوس مهال د افغانستان خلک له جدي ستونزو سره مواجه دي، دا له شلو کلونو مخکې مسله ده چې د افغانستان میرمنې بې سواده ساتل شوې دي، د افغانستان په میرمنو باندې ظلم راو، د افغانستان میرمنې په کورونو کې ساتل شوې وي، د افغانستان میرمنو ته د کار کولو او د زده کړو اجازه نه ورکول کېده. نن ورځ د افغانستان خلک چې خشن دي، دا دغه ثمره ده چې یوې ښځې نشوای کولای خپل اولاد ته سمه لارښوونه وکوي. د افغانستان میرمنو څخه خپل اساسي او انساني حقوق اخیستل سی وو، له دوی نه د دوی جرأت اخیستل سوی وو. دغه وضعیت یو ځل بیا حاکمه سوی ده، او کچېری دا وضعیت دوام وکړي، افغانستان به تر تل تله یو جنگي او خشن مملکت یادیږي. افغانستان به د پیشرفت مخاوني ویني، افغانستان به د آرامي مخاوني ویني، ځکه که یو ښځه بي سواد وساتل سي، که یو ښځه له خپل حقوق نو محروم شي، که یو ښځه خپل جرأت له لاسه ورکړي، خپل هر څه له لاسه ورکړي، په دې باندې مطمئن نه یي چې هیڅ کله دغه کورنۍ نشي کولای چې پیشرفت ولري، هیڅ کله وګړي کورنۍ نشي کولای چې سمه رسیدګي ورته وکړي. یا مثلا دوس یو اولاد د افغانستان لپاره وو روزي چې دراتون کله لپاره مثلا د افغانستان ازادي، د افغانستان پیشرفت، د افغانستان آبادی، د افغانستان یو ځای ترسول، دا هر څه به اصلا د افغان په ذهن کې ونه وسی. که دغه وضعیت حاکم وي او دغه وضعیت ادامه پیدا کړي، د افغان ښځو مخه ونیول سي، تر راتلونکو 15 کلونو یا 30 کلونو واقعا موږ یو داسې یو بې سرنوشتي حالت ته ځو، داسې یو وضعیت ته ځو چې بیا د افغانستان خلک بې سواده او له خپلو حقونو بې خبره ساتل کیږي.
په اقتصادي لحاظ جامو او حجاب ته بدلون ورکول د ټولو میرمنو لپاره شونی کار دی؟
د افغانستان د خلکو اقتصاد اوس مهال کې نړۍ ته معلومه ده. اوس مهال خلک درې وخته ډوډۍ ممکن د سې سمې کورنۍ کو وسې شاید دوه وخته وکولای شي وخوري، ولې د سې کورنۍ هم پیژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېری سختۍ سره برابرولای شي. او پاتې سو د حجاب مثلا چې په غو باندې خامخا لګښت راځي، په یو حجاب باندې هیڅ امکان نه لري چې زر یو نیم زر افغانۍ تر 2000 افغانۍ مصرف ونه شي. یو مثلا په یو کور کې به ممکن 15 پک میرمنې وي، د 15 پک میرمنو لپاره د حجابونو برابرول یا هم د امارت په خوخه د جامو برابرول واقعا در ډیره زیاته سخت خبره ده. د خلکو اقتصادي شرایط دسی نه دي چې ټول ترسیلګي وکړای شي. نن ورځ د یوې چادرې قیمت 1500-2000 افغانۍ ترسیدلې. دا د خلکو د اقتصادي وضعیت سره سم نه ده، او دغه ترڅنګ دومره چادرې په خارون کې نه پیدا کیږي چې خلک هغه ترسیلګي وکولای شي او درونی سي خپل ځان وته.
آیا په خاډه میرمنو او انجنونو په حجاب کې ستونزه و؟
د افغانستان خزه په مجموع کې هیڅ وخت به حجاب نه وي. د ګوتو پښمار به یو شمېر کسان و چې وګړي ټیکنی نه پسر کول یا لکه آزاد ګرځیدي، ولې دا د هر چا شخصي ژوند ده، د هر چا شخصي نظر ده. افغانستان یو آزاد مملکت و فردي انتخاب یا هم د خلکو یا د خزو حق و حقوق ته ځانګړي پاملرنه کېدل د حکومت لخوا. یو شمېر میرمنو په خپل خواخه ټیکنی پسر کول، یو شمېر میرمنو هم په خپل خواخه ټیکنی نه پسر کول، ولې زه دا ویلای شم چې د افغانستان 99% خلک په حجاب کې وي. واقعا دا نه چې په هغوی باندې کوم جبر وي، کوم مجبوریت وي، کوم زور وي. هغه ازادي د ښځو ته ورکړل شوې وه، ولې ښځو خپله دغه انتخاب درلوده چې باید ټیکری دوی باید په سر ولري، یا مثلا محیط و وضعیت و هر څه ته په کتو سره خپل ځان په مغه شکل باندې برابر کړي. موږ عربي حجاب نه کوو، چادری مون په سر کوله، ولی به حجاب هم نو د مو حجاب مشخص ده، مو افغانی لباس لرو، افغانی فرهنگ لرو، د مغه په اساس مو خپل ځانونه برابر کړي وو. تر دې حد پورې چې په همدغه افغانی لباسو کې، په همدغه افغانی جامه کې، په همدغه افغانی فرهنگ ته په کتو سره ولایتونو ته مو سفرونه درلودل، ورتلو د چکر لپاره، د کارونو لپاره، د بلاخره د مختلفو برنامو لپاره، ولی مو کوم خپل رسم، کلتور، فرهنگ هر څه ساتلی وو او هیڅ کله هم مکه تشانه واړولی. کومه مسله چې اوس مثلا د طالب لخوا ډیره زیاته جدی نیول کیږي چې علاوه کز به حجاب وي، شاید دسی یو مثال پیدا نکړي چې یو به حجاب یا هم دسی یو خزه پیدا کړي چې آغا واقعا جدی جلب توجه وسی، ځکه اوس د ټکنالوژي وخت ده کچېر یو خزه یا هم یو میرمن لمغه خپل حدود نتیریږي، خپل افغانی کلتور سره په ټکر کې وي، د غستایل یا د فیشن یا د جامې، د حجاب، دین سره په ټکر کې وسی، سل په سلو کې دغه عکس اخیستل کیږي او میډیا ته وزي، چې دغه شی یو شاهد موږ تاسو نه وتر اوسه پوري.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
اساسي او بشري حقوق.
السلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته محرک لای کوم. هيله لرم چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو چې درون ملما هم را سره ده، حقوق پو عبدالستار سعادت. دوی نه به پښتنې خپلې مطرح کړو، په پیل کې به دوی ته خرغ لاست ویو. سعادت صاحب، اول خو ډېر زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه. کچری دارته وای چې البته ازادي یعنی څه؟ ازادي خو موږ تاسو په عامه ژبه باندې داسې تعریف کوو چې البته هر څوک چې یعنی یو شخص چې هر څه غواړي کوي هغه ته ازادي وایي، خو په علمي ډول ازادي یعنی څه؟
ازادي یو حق دی، او د دې حق تعریف من کېدای شي چې په دې اراده استعمال ته منګه ازادي وایو. اغلان تعریف یې کېدای شي منګه دې داسې تعریف کو چې د اراده هغه ډول استعمال کې نامحدود استعمال چې د نورو د ارادو د محدودیت سبب نشي، یا د نورو د ازادیو د محدودیت سبب نشي، دوتا ازادی وای.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
ازادی نسبی ده، ده نه مطلق حق ده نه محدود حق ده. ازادی نسبی ده، اما قصد تعریف که من گوایو چه دی اوچا ده اراده مال تر حق وقت پوری چه دی نور و ارادو دی سلبیدو سبب نشی، یا دی ازادی حدود پخپلا دی نور و ازاده ای دی. مثلا او چوک ازادی پا دی حد که مالایی تی پا دی نور و دی ازاده سبب کرزی، نو این دقیق محدودیت ده، نو پا دی اساس با نسبی ده، یعنی که دا مطلق شی بی ازادی لمنز دی پا فلسفی لحاظ. نو امدا چه ازادی نسبی کی گی نسبی حق ده، بیا دی طول و ازادی پا دی که تامینه ده شی، نو دا نه محدود ده نه مطلق ده نسبی ده.
مننه کو ساده سپ، که چیرې د یو کس په ازادۍ باندې محدودیت لګیږي هغه په کوم حد کې وي او په کوم مواردو کې؟
اخه د انسانانو په ازادۍ باندې محدودیت وضع کول دا په مختلفو فلسفو کې فرق لري، بیا د نظامونو د سیاستونو په پام کې نیولو سره متفاوت، یعنی هغوی په کومه نظریه کې دي. اوس که موږ په دې فلسفه کې چې د جیار کې وای، یا د هغه پدر سالاري تیوري چې ورته وای، په هغه کې د انسانانو ازادي ډېره محدودېدای شي، ځکه په هغه کې فرض دا دی چې انسان په خپله ډېر زیات هوښیار نه دی، ډېر عقل نه دی، د ازادۍ نه کېدای شي ډېر زیات نور ته صدمه ورسیږي، ضرر ورسیږي. ازادي ممکن سبب د ګناهونو د ډېرو زیاتو خطاګانو سبب شي. په هغه حساب باندې دولت د پلار په نقش کې یا یو بل جوړښت د پلار په نقش کې، مثال د یو مشر په نقش کې، د داسې چا په نقش کې چې ګویا تا ته وایي چې ته نه پوهېږي، تا لپاره قوانین وضع کوي، یعنی منظور دا ده چې د انسان لپاره ازادي ګانې محدودې. یو د لیبرال تیوري ګانې دي، په دې کې فردي ازادي ګانې ډېر زیاتې پراخې دي، محدودیتونه په اسانه ورته نه وضع کېږي، او د ازادیو پل یې یوازې هماغه دي چې د نورو ازادۍ محدودې. اوس په دې تعریف کې موږ نشو ویلای چې ازادۍ باید څومره محدودې شي. زموږ له نظره هم د ازادۍ د محدودیت هماغه حدود باید د نورو ازادۍ وي، چې دومره یو څوک آزاد هم نه وي چې د نورو ازادۍ پکې سلب شي. مثلا په ترافیکي واټ کې که موږ اوس ډرایوران ډرایو کوي، هغه دومره آزاد دي چې د واټ په خلاف هم لاړ شي، نو بیا د هغه مقابل لوري چې خواته نه موټر راځي د هغوی حق سلبېږي. هغه ساده مثال که موږ ورکو، نو دلته ډرایوري آزاده ده، مګر هغه سپیډ یا هغه سرعت هلته یو حدود ورته لیکل شوي چې ته په څومره سرعت کې تلای شي او په کم واټ کې تلای شي. نو دا ډرایو کوی شي، موټر ځغلوی شي، مګر هم سرعت کې محدودیت دی او هم هغه واټونه مشخص چې دا باید لاړ شي. نو ده حدود په مختلفو فلسفو کې، په مختلفو نظامونو کې متفاوت دي، فرق لري.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د ازادۍ د حق په تړاو څه ویل شوی دی؟
په دنیا کې ډیر زیات هغه په نړیواله کچه باندې مشهوره ده، او د دنیا ډیر زیات قوانین متاثره کړي دي هیوادونو. هغه د بشري حقوقو اعلامیه ده، نړیواله اعلامیه، هغه په اوله ماده په ازادۍ باندې ټینګار کوي، وایي چې انسان آزاد نړۍ ته راغلی دی او هغه ازادي هغه لپاره محفوظه ده. درېمه ماده یې هم همداسې تاکید کوي. د افغانستان اوس کولای شو وایي پخوانی اساسي قانون هغه هم د بشري حقوقو د اعلامیې نه همداسې راخستي، ویلي و چې ازادي هیڅ حدود نه لري تر هغه پورې چې نورو ازادیو ته صدمه ورسوي. د دنیا په ډیرو زیاتو هیوادونو کې همدغه لیبرال دیموکراسیو کې هلته همغه فردي ازادۍ پکې ډیرې زیاتې دي، اما ځینو هیوادونو کې دا نشته. نه فرق لري د نظامونو د ډول، د حقوقي نظامونو د تعریف سره سم هلته ازادي ورکول کېږي، چې په هغه ځایونو کې چې شاهي نظامونه دي، هغه ځایونو کې چې د خلکو د ارادې نه ډېر زیات نشعت نه کوي هلته ازادي ګانې یو څه محدودې دي، او هغه ځایونو کې چې ولسواکۍ دي، د خلکو د ارادې نه نظامونه نشعت کوي هلته بیا مغر لیبرال دیموکراسي دي، هلته بیا فردي ازادي نه ډېرې.
همداراز که تاسې ورته څه اشاره ولرئ چې په اسلامي قوانینو کې د ازادۍ په حق باندې څه ویل شوي؟
زه دیني عالم نه یم، اما د یو مسلمان په توګه هغه محدود علم چې لرم په هغه کې دومره پوهېږم. په اسلام کې د کار ازادۍ حق شته، د بیان د ازادۍ حق شته، د واده د ازادۍ حق شته، ځینې سیاسي ازادۍ په اسلام کې شته. په مختلفو برخو کې آزاد ژوند په اسلام کې تضمین شوی، اما په هغه فلسفي لحاظ د ادیانو د ټولو ادیانو طبیعت هم دا دی چې هلته اراده د پروردګار مهمه ده، هغه حکم کوي. نو په دې نقش کې د یو مسلمان ازادي په هغه حد کې ده چې اسلام ورته تعریفوي. دا ازادیانې دوی ځان ته زیاته کولی هم نه شي، هغه قوانین د تعدیل وړ هم نه دي، خو په اسلام کې کافی ازادي شته چې یو انسان آزاد او د ژوند نه خوند واخلي، د خپل کار، د خپل ژوند او د خپل زندگی سبک په کې انتخاب کی، په کافی اندازه ازادي شته.
کوربدان ساده صاحب، که چیرې د اشخاصو په ازادۍ باندې محدودیت لګول کیږي، د افرادو د خوانوي که د دولت د خوانوي؟
د بشریت ژوند خپل څلور ډوله قواعد تنظیموي. هغه یو الهی قوانین دي، یو بشری قوانین دي، یو مجاملاتی قوانین دي، او یو اخلاقی قواعد دي. مجاملات هم دغه عرف دی، په ځینو ټولنو کې دود دی، اما ډیر زیات هغه په دغه مدني او تجارتي مسایلو کې دود دی چې د افغانستان په حقوقي نظام کې هم همدغه عرف دی او منبع په توګه پیژني. اما نورو فامیلی مسایلو کې، فامیلی حقوقو کې، او اصلا په جزا په حقوق کې دلته بیا قطعا د دولت انحصاري حق دی، څوک په دې کې مداخله نشي کولای. اخلاقي قواعد خو هغه بیا د وجدان حکم دی تر ډیره ځای پورې، او اکثر بیا په ځینو هیوادونو کې چې هغه مذهبي اړخ لري لکه افغانستان، بیا دلته اسلامی قوانین او بشری قوانین سره پخلا دي. یعنی بشری قوانین دسه وځه کیږي چې هغه الهی قوانین سره په ټکر کې نه دي، بلکې یو ډول تفسیر دی هغه دی یا د هغه پراخول دي. لکه د افغانستان په 13 اساسي قانون کې هم درې اوله ماده هم دا رقم ویته، هر هغه حکم چې د اسلام د اصول سره په ټکر کې هغه باطل دي. نو د دولت انحصاري حق دی چې حقوق محدود کی په خاص حالاتو کې، او دولتونه هم په تعریف شوی او خاص حالاتو کې دا محدودیت نه وځ کوي، همیشه نشي وځ کولای. هیڅوک حق نه لري چې ازادي محدود کی. اما که بیا ازادي محدودیږي، هغه د هغه غټ لاس هغه د رهبری او د زعامت لخوا ته نوي سي، هغه هم د اتباعو د خیر لپاره وي.
او روسي پښتنه دا چې یو آزاد خپلواک انسان څنګه کولای شي چې د خپل د ازادي د حق نه ښه ګټه پورته کړي، ښه استفاده وکړي؟
خپل دغه آزادی بحث کیږي. آزادی داس یو وړیا وړیا نه ده، د په فلسفي لحاظ هم هر کله چې موږ د حق بحث مطرح کوو، اوتومات په څنګه د تکلیف بحث هم رامنځته کیږي. یعنی داسې چې څوک حق ولري او تکلیف نه لري، دا نشي ثابتېدلی. آزادی هم همداسې ده، یعنی کله چې موږ د آزادی بحث مطرح کوو، هلته ډېر زیات مسؤلیتونه رامنځته کیږي. نو یو مسئول آزاد انسان هغه د ازادۍ په تمرین کې هم د ځان په نفع باندې ډېر زیات کار کوي. مثلا څه رقم کار په ژوند کې دا غوره کی د کار په برخه کې چې موږ که فکر کوو هغه څه رقم تجارت وکړي چې ډېره زیاته نفع ترلاسه کړي، موافقه یې؟ یا څوک چې ټولنه ته ډېر زیات خیر ورسیږي. نو ازادي د یو انسان لپاره د حیات د حق نه راوروسته تر ټولو مهم حق آزادی ده. البته دا ډیر یو پراخ بحث دی، آزادی ډیر زیات ډولونه لري. نو آزادی هم هغه څه یو حق دی، هغه یو تکلیف هم دی. نو یوازې مسؤول انسانان کولای شي چې دا ښه تمرین کې او ډیره استفاده ترې وکړي.
ډیره مننه. قدر منه دوستانو، دا او د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.